احمد شبریم هرکلی موکوم. ناروی طالبانو ته بلنه ورکړی چې اوسلو ته ورشي.
با قرار است یک هیئت بلندپایه امارت اسلامی به سرپرستی محترم مولوی صاحب امیرخان متقی فردا به کشور ناروی سفر کند.
په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ واورئ چې طالبانو د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو په تړاو د دوحې او انقرې له استازو سره خبرې کړې.
امنیت، ځمکني خدمات او هوایي حریم دا درې بخشونه چې موږ خبرې پرې کولې.
په خوست کې یونیسف له سلګونو بېوزله ماشومانو سره مرستې کړي.
موږ د رئیس نه مننه کوو چې موږ ته دا شیان وکړل. اوس غواړو چې موږ ته چپل دا شیان ورسیږي.
د پاکستان صدراعظم عمران خان په لاهور کې د پرونی چاودنې د تحقیقاتي راپور د ژر ورسپارلو غوښتنه کړې. تر هر څه مخکې خبرونه.
د طالبانو یو هیئت د خبرو لپاره ناروی ته ځي. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو د علي عزیزي د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د اوکراین پر کړکیچ د خبرو لومړی پړاو بشپړ کړ. ناروی د طالبانو استازو ته د ناروی له چارواکو د نړۍ د مدني ټولنې او افغانانو له استازو سره د خبرو بلنه ورکړې ده. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په اوسلو کې به دغه خبرې را روانې یکشنبه پیل او تر سهشنبې پورې روانې وي. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت نن په اعلامیه کې ویلي په دغو خبرو کې به په افغانستان کې د بشري بحران د کمیدو او له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر لارو چارو بحث وسي. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر نن جمعه په اعلامیه کې ویلي د دې کتنو هدف د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل نه دي. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر ویلي په افغانستان کې ناوړه وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ دی او په میلیونونو افغانان له واقعي بشري بحران سره مخامخ دي. د افغانستان ملي راډیو تلویزیون خبر ورکړی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیرخان متقی به سبا ناروې ته د یوه هیئت په مشرۍ روانېږي. بلخوا د مقاومت جبهې له ناروې د دې کتنې د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د لوږې له کبله د مړینو د خطر د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړ. انتونیو ګوترش پرون پنځشنبه د دې سازمان د سرمنشي په توګه د خپلې دویمې دورې د پیل په مناسبت له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي په کار نه ده چې افغانان د طالبانو د غلطو کړنو له کبله په ډلیز ډول مجازات سي. د ګوترش په خبره دا ډېره مهمه ده چې له افغانستان سره بشري مرستې لا زیاتې سي، ځکه افغانان په داسې وضعیت کې دي چې د لوږې له کبله ژوند ته د مرګ ګواښ پیښ دی. انتونیو ګوترش په خپلو خبرو کې زیاته کړې د افغانستان نیمایي وګړي د بشري مرستو دپاره سخت اړتیا لري او په کار ده چې د اقتصادي پیاوړتیا لپاره له دغه هیواد سره د نغدو پیسو مرستې وسي. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو د علي عزیزي په نوم د نیول سوي پخواني چارواکي د بقاید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه وکړه. علي عزیزي چې په تیر حکومت کې د هرات د شیزینه زندان مشر و د 2021 کال د اکتوبر میاشتې پر دویمه نیټه کارته پر لار ونیول سوه. د بخښنې نړیوال سازمان نن جمعه په اعلامیه کې د طالبانو له چارواکو وغوښتل چې ژر تر ژره د علي عزیزي د نیول کېدو موضوع وڅېړي. دغه سازمان له طالبانو غوښتنه کړې چې میرم عزیزي ژر تر ژره له کوم شرط او قید پرته خوشی کړی. د طالبانو حکومت نه د منلو چې میرمن عزیزی دی د دوی لخوا نیول سوی وي. تر دې مخکې په کابل کې ځینو شوزو د اعتراضیا غونډو پر مهال هم د علي عزیزی د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. د علي عزیزی ورور بشیر عارفی ازادي راډیو ته ویلي چې خور یې له 14 کلونو راهیسې د پولیسو په بیلابیلو څانګو کې کار کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو انتونی بلینکن او سرګی لاوروف پر اوکراین د وروستي ولړسیوي کړکیچ کمیدو لپاره په جنیوا کې د خبرو لومړی پړاو بشپړ کړ. د هغو خبرو کې چې هدف یې د څو اونیو هغه کړکیچ ته حل لار موندلی چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په تړاو ولړ سوی لږ پرمختګ سوی دی. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په اروپا کې د احتمالي جګړې د مخنیوي لپاره نن د نوي دقیقو لپاره خبرې وکړې. بلینکن د اوکراین په وړاندې د روسیې د احتمالي پوځي اقدام په اړه وویل
دا د اوکراین په وړاندې د روسیې د نور یرغل د مخنیوي او کړکیچ د کمولو لپاره د هڅو یوه برخه ده.
غربي چارواکو خبرداری ورکړی چې مسکو به د دغه سیوی اقدام په صورت کې له عواقبو سره مخامخ سي. سرګی لاوروف نن تر غونډې وروسته وویل چې هیله من دی له امریکا سره تر ښکاره خبرو وروسته احساسات راکم سي، که څه هم د کوم لوی پرمختګ راپور نه دی ورکول سوی، خو لاوروف دا خبرې پرانیستې او ګټورې وبللې. وروسته له هغې چې روسیې خپل شاوخوا 10,000 سرتیري د اوکراین پولې ته څیرمه ځای پر ځای کړل، ګڼو غربي هیوادونو خبرداری ورکړی چې روسیه د اوکراین په وړاندې نور پوځي اقدام ته په چمتووالي بوخته ده، خو مسکو تور رد کړی دی. ایران، چین او روسیې نن د هند په سمندر کې خپل دریم پوځي سمندري تمرینونه پیل کړل. دا تمرینونه داسې مهال پیلې چې دوه درې واړه هیوادونه د امریکا له متحده ایالاتونو سره د سیمې په سطحه له تقابل سره مخامخ دي. د ایران د سمندري ځواکونو یو ویان مصطفی تاجدینی د دغه هیواد دولتي تلویزیون ته ویلي چې د دوی وسلولو ځواکونو او سپاهي پازداران انقلاب نن د 2022 میلادي کال د امنیتي سمندري کمربند په نوم پوځي تمریناتو کې له وړو کښتیو او څرخی الوتکو سره برخه واخیسته. ایران، چین او روسیې په 2019 میلادي کال کې هم د هند په سمندر او عمان سمندرګي کې ګډ پوځي تمرینونه کړي وو. او د قزاقستان ولسمشر وایي د شتمنو او بېوزلو ترمنځ د نه منلو خلا په دغه هیواد کې د حکومت ضد خونړیو اعتراضونو سبب سوه. قاسم جومر توقایف د مخکښو کاروبارونو له استازو سره نن په کتنه کې وویل چې د ځینو معترضانو لخوا د ایجاد سویو ستونزو د حل لپاره واقعي اصلاحاتو او په ټولنیزو جوړښتونو کې ژور بدلون ته اړتیا لیدل کیږي. په قزاقستان کې د جنوري میاشتې په لومړیو کې د تیلو بیو لوړېدو له کبله اعتراضونه پیل شول چې وروسته د لوی ښار الماتی په ګډون نورو ښارونو ته پراخ. چارواکي وایي د اعتراضونو پر مهال په تاوتریخوالي کې د 900 پوځیانو په ګډون 228 کسان مړ شوي او 2000 کسان نیول شوي دي.
دا سجلډو ماشامنی خبری مجله په منځنۍ صفه 1269 پټول افغانستان کې اوري. احمد شبریان پرې خبرونه کې ستاسو کوربه. تخنیکی چاري شفیق عیار مختوړي. ناروی طالبانو ته بلنه ورکړې ده چې په اوسلو کې د افغانستان په تړاو په یوې غونډه کې برخه واخلي. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر انکن هوایت فیدوای چې دا بلنه په دې معنی نه ده چې دوی د طالبانو په مشرۍ پر کابل واکمن حکومت په رسمیت پیژني، خو پرې کې هم د دې په وینا شک نشته چې له طالبانو سره چې پر افغانستان عملا حکومت کوي باید خبرې وشي. عصمت څاروان د دې موضوع په اړه د طالبانو د ویان نظر هم په خپل راپور کې راخیستی.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سبا شنبه د یو پلاوی په مشرۍ ناروې ته ځي چې د دغه هیواد له چارواکو او د یو شمېر لویدیځو هیوادونو له استازو سره خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې طالب پلاوی د سه شنبې تر ورځې پورې په ناروې کې وي. د طالبانو د حکومت یو ویندوی بلال کریمی نن رسنیو ته په استول شوی پیغام کې ویلي ښاغلی متقی به په ناروې کې له امریکایي ډیپلوماتانو او د اروپایي اتحادیې له استازو سره پر بیلابیلو مسئلو خبری وکړي. کریمی دا هم وویل چې طالب پلاوی به له یو شمېر افغان شخصیتونو سره هم وویني، خو ده د چا نوم نه اخیستی. خو لویدیځې رسنۍ وایي چې طالب پلاوی به له یو شمېر افغان مدني فعالانو او د ښځو د حقونو له فعالانو سره وویني. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې طالب پلاوی به د سه شنبې تر ورځې پورې په اوسلو کې وي او د ناروې د متحدو هیوادونو له چارواکو سره به هم د مرستو او په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه وغږیږي. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت نه دی ویلي چې طالب پلاوی به د ناروې د کومو متحدو هیوادونو له چارواکو سره وویني، خو د ناروې وی جی ورسپانې ویلي دي چې د امریکا، برېټانیا، اروپایي اتحادیې، جرمني، فرانسې او ایټالیا استازي به له طالب پلاوی سره وویني. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انکن هوت فیلت ویلي چې دوی د افغانستان د وضعیت په اړه ژور اندېښنه لري، ځکه چې هلته میلیونونه انسانان له سخت بشري بحران سره مخامخ دي. ناروې په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره د سلګونو میلیون ډالرو په ارزښت مرستې کړي دي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې له ملکي وګړو سره د مرستې امکان برابر شي، لازمه ده چې نړیواله ټولنه او په بیلابیلو خواوو کې افغانان له طالبانو سره خبرې وکوي. نړیواله ټولنه له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند نه منلو وړ بولي، او په همدې لړ کې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر هویت فیلت ویلي چې له طالبانو څخه به دوی خپلې غوښتنې په پوره وضاحت وکړي په تیره بیا د نجونو د تعلیم او بشري حقونو په اړه. دې په عین حال کې ویلي له طالب چارواکو سره کتنه به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو یا د طالبانو رژیم ته د مشروعیت ورکولو په معنا نه وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت خبر ورکوي چې له ترکیه او قطر سره د افغانستان د 15 هوایی ډګرونو د امنیتي او تخنیکی چارو په تړاو خبرې کړې دي. د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت ویاند امام الدین احمدزی احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د امنیت په برخه کې تفاهم ترسیدلی دي، خو لا هم روسي هوکړه نه ده شوی. جزئیات په دې راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي له ترکیه او قطر سره د کابل په ګډون د 15 هوایی ډګرونو د امنیتي او تخنیکی چارو په تړاو یوې عمومي هوکړې ته نږدې شوي دي. د دې وزارت بیان د محمود الدین احمدي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې اړه کابل کې د تېرې اونۍ د سه شنبې او چهار شنبې په ورځ د طالبانو، ترکیه او قطر ګډو پلاویو ترمنځ ناستې او بحثونه وشول. ښاغلي احمدي دا هم وویل چې ترکیه او قطر به د ماشینرۍ او سکن په برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
پنځو هوایي ډګرونو امنیت او همدارنګه ځمکني خدمات او د هوایي حریم دا درې بخشونه دي چې موږ خبرې پرې کولې. نو یو بخش باندې موږ دوی سره خبرې وکړې، امنیت باندې وغږېدو، عمومی ډول باندې تفاهم ته سره ورسېدو، مګر هم سپارل شوي له قرارداد څه نه دي شوي. البته امنیت نه چې سوی تفاهم ونه شي، امنیت نه مطلب دا ده چې د یوازې د هوا نوردۍ امنیت، یعنې آرام ګارډ باندې زموږ د هوایي ډګرونو امنیت زموږ کورنیو چارو وزارت په لاس کې ده. توپک لرونکی کس بنی د هیچا، یوازې د ماشینری چې کومه ده، سکن د بګاج چې کېږي، سکن د مسافرینو چې کېږي، دغه بخش کې تخنیکي بخشونه دي. چون موږ قرارداد ته ضرورت وه، هغه به دې سره د نورو بخشو کې سره تفاهم ته ورسېږو. دغه جزئیات هم ورسره وویل چې دغه شیان دې معین شول.
ټاکل شوی چې د کابل په ګډون د افغانستان د 15 هوایی ډګرونو د امنیتي او تخنیکی چارو په اړه بله ناسته چې ویل کېږي برخلیک ټاکونکي ناسته به وي راتلونکې چهار شنبه په دوحه کې ترسره شي. بلخوا د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو لنډ بیان کې ویلي چې د دوی استازو په کابل کې د ترکیه او طالبانو له چارواکو سره پرله پسې خبرې کړې او هوکړه شوې چې د دې خبرو بل پړاو به قطر کې ترسره کیږي. د دې ترڅنګ تېره ورځ رویټرز خبري آژانس خبر ورکړی و چې یو شمیر ډیپلوماتیکو سرچینو ورته ویلي چې ترکیه او قطر د کابل هوایي ډګر د امنیت په تړاو هوکړې ته رسیدلی دي، خو د مالي مسایلو په سر تر اوسه هوکړه نه ده شوې او بحثونه جریان لري. دغو سرچینو رویټرز ته ویلي چې هوکړه شوې چې طالبان به له بهره د هوایي ډګر امنیتي چارې سمبالوي، او هغه هیواد چې د هوایي ډګر دننه چارې پر مخ وړي هغه به د ډګر داخلي امنیتي چارې هم سمبالوي. د کابل نړیوال هوایی ډګر چې د افغانستان او د نړۍ ترمنځ د یوه ارتباطي لارې په توګه پیژندل کیږي، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له بشپړ خروج وروسته تر دې دمه په بشپړ ډول نه دی فعال شوی.
تمه ده چې راتلونکې اونۍ چهار شنبه د افغانستان د 15 هوایی ډګرونو د امنیت او تخنیکي چارو په تړاو د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرې وشي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت له ویاند امام الدین احمدی څخه به واورو چې د قطر په غونډه کې به نهایي هوکړه وشي.
عمومي ډول باندې تفاهم ته سره ورسېدو، مګر هم سپارل شوي له قرارداد څه نه دي شوي. راتلونکي هفته کې موږ دوی سره بیا غونډې لرو، په د نورو بخشونو باندې مغږیږو. په ټولو جزئیاتو که چیرې په ټولو کې عموم تفاهم ته سره ورسېږو، بیا دوی سره قرارداد کوو.
د طالبانو د پلاوی مشري په دی ناسته کې د چا په غاړه درلوده؟
افغانستان لوري د ترانسپورټ او چلند وزارت رهبري ټیم وو، وزیر صاحب په شمول، او په سر کې حنفي صاحب وو. حنفي صاحب په رهبري کې دلته او د ترکیې او د قطر د خوانه هم د دوی لوړ پوړي چارواکي وو. د سفیر په ګډون یې نور لوړ پوړي چارواکي وو. د قطر د خوانه افغانستان لپاره د خاص استازي او سره تخنیکی ټیم قحطانی صاحب او سره تخنیکی ټیم.
دغه 15 هوایی ډګرونو کې کوم هوایی ډګرونه شامل دي؟
خو 15 واړه هوایی ډګرونو په تړاو حقیقو، او د کابل هوایی ډګر په اړه اوس لومړیتوب ده، په هغې باندې خبرې کوو. دا نور هم ورسره شامل دي، یعنې هوکړه کې به ټول شامل وي انشاءالله. کابل، خوست، مزار شریف، هرات او ورسره کندهار، 15 نړیوال هوایی ډګر.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت ویاند امام الدین احمدی
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
ټول
می در بدر ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو زور میډال ور کړی وای چې ګان
ازادي رادیو په شل خلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په پلازمینه دوحه کې د افغانستان او هالند ترمن د کرکټ لوب رسنۍ لوب روانه ده. د افغانستان ټیم لمړی بیټنګ وکړ 222 منډې وکړې اته لوبغاړي له لاسه ورکړل او په جواب کې هالند تر اوسه پورې 125 منډې کړې دي 15 لوبغاړي سوسیدلې دي 24 مور روان دي. د افغانستان د بالرانو لخوا احمدزی یمین احمدزی دوه کسان اوټ کړي دي، راشد خان یو وکټ اخیستی دی او مجیب الرحمن هم دوه وکټ اخیستی دي. وړاندې به د دې لوبې په اړه نور معلومات هم در سره شریک کړم. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق یا یونیسف په خوست کې پر لسکونو یتیمانو او بېوزلو ماشومانو د ژمنیو ټوکو بکسونه وویشل. یتیمانو او بېوزلو ماشومانو د مرستې د ترلاسه کولو په وخت کې د دا ډول نورو مرستو غوښتنه وکړه. په خوست کې پر یتیمانو او بېوزلو ماشومانو داسې مهال مرستې ویشل کیږي چې د ملګرو ملتو د اټکل له مخې په روان ژمي کې 30 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. نور حال له خوسته په دې راپور کې
په خوست کې پر 400 یتیمو بېوزلو او هغو ماشومانو باندې چې د کورنۍ سرپرستی ښځې او ماشومان پر غاړه لري د نهه قلمه بیلابیلو ژمنیو توکو مرسته وویشل شوه. یاد مرستې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف په مالي لګښت برابر شوی وي. د ودان مواسې او تن مسؤول عبدالمتین خیبر آزادۍ راډیو ته وویل په دې بکسونو کې هر ماشوم لپاره موزه، جرابې، پتلون، بنینونه، زیردریشۍ، د غاړې دسمالونه، خولۍ، جمپرونه او نور ژمنی توکي پکې دي.
موږ د سالور سوا بېوزله، بې سرپرسته یتیمو، د داخلي بې ځایه شوي کورنیو، د هغه کورنیو چې مشري مېرمنې یا ماشومان په غوړه لري او یا هم هغه ماشومان چې د کورنۍ د ناپاکۍ بورې په غوړه دی کور ترسره کوي او یا هم شاکا کورونه ترسره کوي، د هغوی دپاره د سالور سوا بکسو یا کیټونو د ژمني لباس برنامه ده چې په جریان کې هر کس ته یو ځانګړی کیټ یا بکس ورکوي.
بلوری ته هغه ماشومان چې یاد ژمنی توکي تر لاسه کړل خوخي څرګندوله او د ورته نور مرستو غوښتنې درلوده.
نو منه ولاده پلن محمد نذیر دای د ژم د پرمیګ چینل را جمپارن من در کلابان من در خلکای من در بوټینا من در اچو نه در یونیسف میته داتا ذکرل.
د یونیسف له خوا د برابرۍ شوی مرستې و برخه بیوزدو او غریب کورنۍ او ماشومان ته هم ورکړل شو.
نو می احسان دای مونږ پلور اچینل چې ماته کوټه خلی جمپر ارته خلی مو دې ریس نه مننه کوم چې مونږ ته دا شان ورکړل اوس غوړ چې مونږ ته چپل دا شان ورسېږي.
د یو شمېر نړیوالو بنسټونو لخوا داسې مهال په افغانستان کې د مرستو ویشل پیل شوي چې ملګرو ملتونو اټکل کړی په روان ژمي کې 30 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري چې له دې ډلې اکثره یې له سخت لوږې سره مخامخ دي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې حال درکو چې په جنوا کې سره ویني. خو اوس پاکستان ته مخه کوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د پنجاب له ایالتي حکومت خوشتي دي چې ژر تر ژره د لاهور په شهر کې د پرونی چاودنې تحقیقاتي راپور ور وسپاري. په پاکستان کې په روسیې کې ترهګریز بریدونه زیات شوي دي. جزئیات له اسلام آباد د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبريال پر راپور کې.
د پنجاب په مرکز لاهور کې د جنوري په شلم نیټه باندې یو بامي 14 وشولا چې پکې درې کسان مړ شوي او په شل نه زیات پکې ژوبل شوي دي. د پنجاب پولیس لخوا خبر کړي شوي یو ریپورت کې ویل دي چې د لاهور انارکلی بازار کې د دکانونو مخ کې په یو موټر سایکل کې بم یې کړي شوی وو. د دې پیښې په اړه وزیر اعظم عمران خان په خپل ټویټر پیغام کې د متاثرو کورنیو سره غمزاري کړې ده او وزیر والا پنجاب ته ویلی دی چې د پیښې په اړه باندې زر تر زر تحقیقاتي رپورت ته وړاندې کړل شي. په بل طرف د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار هم په خپل ټویټر پیغام کې لیکلی دی چې د پیښې سیموار کسان به زر تر زره گرفتاروو او بیا بیا قانون ته مخکې کوو. د پاکستان په بیلابیل ښارونو کې د ترخګرۍ په واقعیت کې زیاتو راغلی دی. په د تیرو لسو ورځو کې د اسلام آباد په ګډون په پېښور او د خیبر پختونخوا په بیلابیلو علاقو کې سو سو ځله د ترخګرۍ پیښې رامخکې شوې. د بلوچستان نیشنلیست آرمی په نوم باندې یو ډلې خبریالانو ته لیږلی یو پیغام کې د لاهور د پیښې ذمه داري په خپل سر باندې اخیستې ده. خو په بل طرف د لاهور پولیس دا وایي چې تر اوسه پورې دا واضحه شوې نه ده چې دغه برید چا کړی دی.
تاسو له پیغامونو
تب خوش خبر کوم. عرض میداد چې اول خدای زاده را دونه د خواهش کوم چې به طرفانه د ول لازم ما پیغام حتما د امارت اسلامي په مشرانو باندې واوري. زه د ورونو ته وایم چې تاسو کې الحمدلله شیخ الحدیث دی، شیخ القران دی، مشان خلق شته دی. ولې په افغانستان کې داسې ظلم کېږي؟ خځې وژل کېږي، ماشومان وژل کېږي، واړه واړه ماشومان لم په خپلو سپوپو کې ځای ورکړی دی، په سرکو باندې ولاړ دي. د الله رب العزت دا خو اسلامي امارت دی، دلته خو د مسلمانانو حکومت دی، دلته خو شرعي نظام دی. قرآن ته مخه کوي، حدیثو ته مخه کوي، دا څنګه ژوند روان دی، څنګه حالات روان دي؟
د غزنی ولایت د معلمینو وضعیت ډېر خراب دی. باور وکړي تاسو واورېدی چې معلمینو وضعیت ته سطح د افغانستان سره ډېر خراب دی. په کندهار کې یو معلم د لوږې له لاسه خپل ژوند له لاسه ورکوي. په غزنی کې هم چنان یو معلم خپل ځان چې اولادو یې دوړېږي نه غوښته راوزړولی، ځان یې مړ کوي. نو دا وضعیت چې جهان او د موسسات باید خبر کړي، د معلمانو له حاله ځان خبر کړي. د معلمانو یوازنی دغه معاش و، په هغه باندې خپل د اولادو یو نفقه حاصله وله، معاشونه یې بند.
زه د واشر ولسوالۍ څخه احمد الله خبره کوم چې دا کوم نړیوال بندیزونه دا د لرې شي، دا د عوامو سره ظلم دی. دا نه پر طالبانو باندې فشار راځي، نه بلکې پر عوامو باندې دا فشار راځي، دا تکلیف راځي.
دا امارت اسلامي امارت غټ چارواکو ته زما دا پیغام ورسوي چې د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ ته دا یو صحیح قاضي راولېږي چې د خلکو مشکل حل کړي. د خلکو مشکل په ولاړ دي او چې حل کېږي د قاضي د شریعت مطابق نه حل کېږي. خلک ډېر شور کوي او ډېر په تنګ دي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اوکراین پر خاوره د روسیې د حمله په صورت کې د هغې د عواقبو په اړه خپل روسي ساری سرګی لاوروف ته خبرداری ورکړ. امریکا او متحدانو یې ویلي که روسیه پر اوکراین یرغل وکړي نو له سختو نتیجو سره به مخامخ شي. مخکې تر دې چې نن بلینکن په جنوا کې له خپل روسي ساری سره وویني، د پرون په برلین کې له خپلو اروپایي متحدانو سره خبرې وکړې. اسمت ساروان راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او اروپایي متحدانو یې پرون یو وار بیا پر اوکراین د روسیې د یرغل د سختو نتیجو په اړه خبرداری ورکړ. ښاغلی بلینکن ویل که د روسیې ځواکونه د اوکراین له پولو واوري، د واشنگټن او د هغه د متحدانو غبرګون به چټک او شدید وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په برلین کې د جرمنی له بهرنیو چارو وزیر انالیانا سره په یو ګډه خبري غونډه کې له روسیې وغوښتل چې د کړکیچ د کمولو لور ته ګام واخلي. د زیاته کړه هر ډول یرغل به درنې پایلې ولري. ټاکل شوی دی چې ښاغلی بلینکن نن جمعه د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په جنیوا کې وویني. د هیله څرګنده کړې چې له اوسنۍ ترنګلتیاو پر اوکراین د روسیې د حملې له خطر سره سره د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره د نن ورځې خبرې به وشي چې ډیپلوماسي لا هم ښه انتخاب دی. که څه هم تېره اونۍ د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د سویس په جنیوا ښار کې خبرې وکړې، خو د دوی خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. روسیه له څو میاشتو راهیسې د اوکراین پولو ته نږدې څباندې یو لک ځواکونه ځای پر ځای کړي او په دې وروستیو کې خپل ګڼ شمېر پوځیان د بیلاروس خاورې ته لېږلي دي. روسیا او بلاروس وای چې د ځواکونو له لیږلو هدف د بلاروس په لویدیځو او جنوبي سیمو کې ګډې پوځي مانورې دي. دا هغه سیمې دي چې له اوکراین سره په پوله کې دي. سره له دې چې د امریکا اروپایي متحدانو د روسیې د اقداماتو په وړاندې یو بل ته لاسونه ورکړي، خو دا څرګنده نه ده چې هغوی د څه ډول اقدام نیت لري. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخي د امریکا ولسمشر جو بایدن تر ډیره توانیدل چې خپل اروپایي متحدان سره راټول کړي سو پر اوکراین د روسي ځواکونو د بریټ په صورت کې د سختو اقداماتو ژمنه وکړي. امریکا، ترکیه او بریتانیا له اوکراین سره د ټانک زد راکټونو، بی پیلوټ الوتکو او پیسو د برابرولو لپاره چمتووالی شوډل لري. لویدیسی وادونه وای په دې اندیشمن دي چې روسیا پر اوکراین بلې حمله ته پلمې لټوي. اوکراین بیا د روسیې د حمله په وړاندې له لویدیزو هیوادونو وسلواله مرسته غوښته ده. په همدې منځ کې د ټانک ضد وسلو په شمول د بریتانیا پوځي مرسته د اوکراین پلازمینه کیف ته رسیدلې ده. مسکو پر اوکراین د حمله پلان ردوي، خدای ویلی چې کله ناټو سره د اوکراین د نه یو ځای کېدو په ګډون د روسیې یو شمېر غوښتنې ونه منل شي، مسکو یو لړ نامعلوم پوځي اقدامات کولای شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو انټونی بلینکن او سرګی لاوروف د روسیې ولاړ شوي کړکیچ د کمیدو لپاره په جنوا کې د خبرو لومړی پړاو بشپړ کړ. دغه خبرو کې چې هدف یې د څو اونیو هغه کړکیچ حل لار موندل دي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په تړاو ولاړ شوی، د لږ پرمختګ راپور ورکړل شوی دی. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په اروپا کې د احتمالي جګړې د مخنیوي لپاره نن د نوي دقیقو لپاره خبرې وکړې. بل لور ته سرګی لاوروف نن تر غونډې وروسته وویل چې هیله من دی له امریکا سره تر ښکاره خبرو وروسته احساسات لږ کم شي، که څه هم د کوم لوی پرمختګ راپور نه دی ورکړل شوی، خو لاوروف دا خبرې پرانیستې او ګټورې وبللې. وروسته له هغې چې روسیې خپل شاوخوا لس سره سرتیري د اوکراین پولې ته څیرمه ځای پر ځای کړل، ګڼو غربي هیوادونو خبرداری ورکړ چې روسیه د اوکراین په وړاندې نور پوځي اقدام ته په چمتووالي بوخته ده، خو ماسکو دغه تور رد کړی دی. البته روسیې په روسیو کې بلاروس ته هم یو شمېر پوځیان استولې دي. د کرکټ له ډګره به مو خبر کړم. البته وړاندې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې دا په دې اړه باندې یو په زړه پورې مطلب لرو چې آیا پلی تک نوښ رامنځته کولی شي او کنه. خو د کرکټ له ډګره په دوحه کې د افغانستان او هالند ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان 222 منډې کړي دي، اته لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. په ځواب کې هالند تر دې دمه 143 منډې کړي دي، شپږ لوبغاړي سوځېدلې دي. یعنی هالند ته په 80 توپونو 95 منډې نورې پکار دي. داسې ښکاري چې د افغانستان د کرکټ ټیم برلاسه دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ګڼ په دې باور دی چې ګرځېدل له انسان سره مرسته کوي چې ابتکار وکړي. دا خبره ډیر لیکوال کوي. د داستان لیکوال الیس مونرو چې په 2013 کال کې د نوبل د ادبیاتو جایزه هم وګټله، له همدې ډلې څخه ده چې د ګرځېدو پر مهال ذهن ته نوي موضوعات راګرځي. دی د نوبل د مرکز له خبریال سره د خپل ژوند د لومړیو تجربو په اړه په یو مرکه کې وویل:
زه به هر ووتم، د خښتو یو کور مو وو، د هغه شاوخوا وګرځېدم، را وګرځېدم او بیا لاړم. یوه کیسه مې ولیکله چې پای یې غمجن نه و، خوشحاله و.
خو سوال دا دی چې د حرکت او معرفت ترمنځ له علمي پلوه ارتباط شته. دا پوښتنه هم کیږي چې د پلی تک پر مهال د انسان په مغزو کې څه پیښیږي چې د نوښت سبب کیږي. جرمنی آژانس له ساینس ډیلی ویب پاڼې سره د جرمنی په باوریا کې د اعصابو د ډاکټرې باربرا هاندل خبرې راخیستې دي چې وایي حرکت په خپل ذات کې موږ ته نوی فکر نه راکوي، خو آزادانه حرکت مرسته کوي، داسې چې د بل څه په خاطر نه خوځئ، په خپل زړه حرکت کوي، چې په دې توګه حتی د ناستې پر مهال واړه واړه حرکات د نوښت سبب کیږي. ډاکټر هاندل زیاتوي چې دغه حرکتونه باید یو ډول بې نظمه وي چې د نوښت سبب شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
مال
می ټول می در بدر رسو ل اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچیر میډال ورته چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ور کړی وای
جوګان ازادي رادیو په شل خلنې کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه